کومه مالی سپورت چې د دې سره ملګری دی هغه په یو کال کې د 20,000 امریکایي ډالرو څخه زیات دی. د دې هیواد چې دی درنو زده کوونکو په ډیر کم وخت کې زیاته او په چټکه ډوګه سره یې پرمختګ کړی دی چې د دې له مهمو نښو له جملو څخه چې د څنګه دا پرمختګ وکړي یوازنۍ لامل یې کرنیز حالت کې بدلون راوستل و او کرنیزو او مالداري چارو کې پرمختګ و چې په هغه حالت کې دغه هیواد چې و په 1950 کال کې په سلو کې کابو 45% خلک چې و په کرنې باندې بوخت و او دوی د کرنې لارې چارې مخې ته وړلې، یعنې کرنیزې حاصلخیزې ځمکې درلودلې چې د هغو په خړوبولو اوبه کولو کې او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې دوی د خپل ورځني اړتیاوې پوره کول. خو په دا وروستیو وختونو کې کله چې سیستم بدل سو دوی اقتصاد ته پیاوړتیا راغله، نو په دغه وختونو کې د استرالیا هیواد د کرنې برخه چې ده په سلو کې 3% یې بیا کرنیزو حاصلاتو ونیول. په دغه برخه کې درنو زده کوونکو د دې هیواد د فعالو نفوسو پاتې برخې چې دي په سلو کې 24 کسان چې دي د صنعت په برخه کې کار سرته رسوي او په سلو کې 1 کسان چې دي په خدماتو کې کار سرته رسوي او د خپل هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې همکاري او مرسته کوي. خوشو ګللیز د کونکو استرالیا هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې د کرنې او د ځمکې د اوبو د کمښت سره سره بیا هم استرالیا هیواد وکولی سوای چې د کرنیزو غذایي توکو له مخې څخه خپل ځان بیسا هیوادونو له جملو څخه شمار کې او د لږو وګړو او ډول ډول اقلیمي سیمو لرونکو له جملو څخه وشمارل سي، ځکه دوی لږ وګړي درلودل خو ډول ډول اقلیمي سیمې درلودلې چې د دې هیواد په ځان بسیا سره کې مرسته وکړله ترڅو دوی وکولی سي خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي او د نړۍ یو له شتمنو هیوادونو له جملو څخه وشمېرل سي. په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د غنمو کرنه د استرالیا هیواد په سلو کې 60 کروندې ځانته لري چې اختصاصا د بیلی سوي دي چې د قشت سیمه یې په ویکتوریا او د دې تر څنګ د ویکتوریا د سوتي چې د ویکتوریا او هم چنان د دې تر څنګ د نیو ساوتي ویلیس کې د ختیځو لوړو غرونو د لویدیځ جلګې کې هم چنان د استرالیا مالداري برخې سته چې د کرنې لپاره غوره حاصلخیزې ځمکې دي چې د استرالیا د اقتصاد او هم چنان د هغوی د اقتصاد د بنسټ په شیدورو کې پر همکاري کړې ده چې د اقتصاد بنسټ یې په مالداري توګه سره تکیه کړې ده او دوی دغه خپلې ورځنیزي اړتیاوې په دې توګه سره مخې ته وړي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو همدارنګه د زیتونو، انګورو او مدیدی ترانهي اقلیم په ساحو کې له جنوب لویدیځ څخه او ختیځ جنوب ختیځو برخو کې بیا د معتدلو برخو کرنیز محصولات چې عبارت دي چې په دغو سیمو کې موږ او تاسو په استرالیا لویه وچه کې موندلی شو، هغه په خپل جوار دي، شفتالو دي، منی دي او ناک دي چې د تسمانیې د چاپو له جنوب ختیځو سواحلو څخه لاسته راځي. ترنو زده کوونکو استرالیا چې د یو له هغو لوی وچو له جملو څخه، البته لوی وچې یادونه موږ نه سوته کولی، خو ځینې کسان دغې وچې ته د لوی وچې نوم ورکړی دی چې په تېر لوست کې موږ او تاسو د دې موضوع باندې بحث وکړي. مخکې چې و دغه د اسیا و او استرالیا ترمنځ کوم راتګ او برتګ چې کېدی هغه د پلونو په واسطه سره کېدی، یعنی په هغه وخت کې کنګل سیمې موجودې وې چې په هغه وخت کې کوم کسان دي تیر شوي. کابوت سلویش یعنی د کابوت سوزر کاله چې و دغه تاګ را تاک شو په دې ډول سرسته، خو ورسته د هغه څخه بیا چې د لمر حرارت درجه زیاته سو نو په هغه وختونو کې نو بیا دغه تاګ را تاک کم سو، ځکه چې کنګل سوي سیمه چې بیا هغه ټوله په مخ پر ولیکې دوه باندې پیسولې او استرالیا یې چارچاپېره د اوبو په واسطه سره وپوښل چې بیا په دې ته تاګ را تاک سخته و. نو موږ ویلی شو چې استرالیا بیا په هغه وخت کې د یو ټاپو بڼه غوره کړه چې اوس د یو د دیو ټاپوګان له جملو څخه شمېرل کیږي. نو وایو چې استرالیا په نړۍ کې د وړیو د تولید کوونکو او صادراتو د لوی هوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی د دې دغه د وړیو کوم محصولات چې جاپان، آلمان، فرانسې ته صادریږي او همدارنګه استرالیا د غوښو مهم صادرونکو هوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د غوښې صادرات یې امریکا متحده ایالاتو، جاپان، انګلستان او کاناډا هوادونو ته ترسره کیږي، چې په دې برخه کې دی خورا پیشرفت کړی دی او خورا د دې برخې لاري څخه پرمختګ کړی دی چې دی په خپل اقتصاد حالت ته پرمختیا ورکړی ده. د دې ترڅنګ کارمونه وګورئ چې کوونکو د استرالیا بل برخه چې ده هغه په خپل کاندې چې د دې هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی چې د صادراتو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. همداراز دغه هیواد د نړۍ د غنمو د صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل شوی دی چې د غنمو محصولات په دې هیواد کې د روسیې، چین، جاپان او منځني ختیځ هیوادونو ته صادریږي او دغه شی دی دغه غنم چې دی په دې برخه کې ستر اقتصادي ارزښت لري، یعنی ستر رول چې دی هغه د غنمو برخه نیولې دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو د استرالیا د اقتصاد پیاوړتیا په حقله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو په حقله معلومات لاسته راوړو. ولالې زده کوونکو همیش د پیاوړتیا ساتي چې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه ده کوم چې په عصري بڑه باندې ژوند پکې کیږي او یو له عصري هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې استرالیا د کاني توکو یو غوره تولید کوونکو او صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل شوی ده. په 1850 میلادي کال کې درنو زده کوونکو په استرالیا کې د سرو زرو قانونه کشف شول چې په دغه وخت کې کله چې اروپایان او انګلیسان په دې باندې خبر شول نو دوی د دې پاملرنه دغه د سرو زرو قانون خپل ځان ته جذب کړل او زیات شمېر کسانو کوشش کوي تر څو د انګلیسان او اروپا څخه ووزي او استرالیا هیواد ته مهاجرت وکړي او هلته مېشتي. نو دغه هیواد په نړۍ کې د اوسپنې د تولیداتو دویم هیواد له جملې څخه شمېرل کیږي، یعنی په نړۍ کې دوه مقام لرونکي هیواد د استرالیا هیواد دی کوم چې زیات شمېر د اوسپنې قانونه تولیدوي چې د بوسی چې د المونیم تولیداتو لپاره ورڅخه ګټ اخیستل کیږي. همچنان ډیر لوی تولید کوونکی چې دی هغه نور کانی توکي هم دي چې د استرالیا کې استل کیږي یا په استرالیا کې استراج کیږي. هغه له جملو څخه یو په خپل درنوز د کوونکو د دې سره زر دی، نیکل دی، مس دی، صرف دی او یورانیم څخه یورانیم دی چې دا د استرالیا د مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان دغه یورانیم لومړنی غټه زیرمه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ورسته د امریکا متحده ایالاتو څخه یورانیم په استرالیا لوی وچ کې په استرالیا کې پیدا کیږي، هم د استرالیا په ټاپو کې پیدا کیږي چې د استرالیا د نیپټو ډیره مهمه سیمه بیا د باس په ابنا د چې د تسمانیا د ټاپو او د ویکټوريا په منځ کې موقعیت لري. او دا هیوا د خپل یو ان اف تي ارتیو د پرکوالی سي چې په همدې سیمه کې د طبيعي غازاتو تولیدات هم سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ زده کوونکو د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته استرالیا هیواد کې نور تغییر او تبدیلات راغلل چې په 1950 میلادي کال کې استرالیا چې کله 1950 میلادي کال تیر شو د دغه څخه وروسته استرالیا صنایعات زیاته پرمختګ وکړل، نور هم پیشرفت وکړل چې په 1990 میلادي کال کې د دې هیواد په کورنۍ تولیدات کې د صنایعو په برخه کې په سلو کې شپږ ویشته ورسېدل. مخکې چې و 15 سوال وروسته د هغه څخه په سلو کې شپږ ویشته ورسېدل چې د دې هیواد لرغونی صنایع چې و په خپل په حیواني یا هم مالداري محصولات باندې ولاړه و چې د دې بنسټ یې جوړ کړو. خو په اوسنی حالت کې استرالیا د استهلاکي مالونو په صنایعو او په درنو صنایعو کې چټکه وده په موندلې ده، لای هم پیشرفت کړی دي او نور هم د تولیدات زیات شوي دي. د بیلګې په توګه سره موږ او تاسو کښې مثال ورکو چې په دې ورستیو دي شکلونو کې کله چې دا سیړنې سرته ورسول شپلې نو په دغه ورستیو دي شکلونو کې د دې هیواد د پولادو تولیدات 6-5 برابر زیات شوي و او تقریبا وسخونو تقریبا یو 50 کال تیر شوی دی چې په دغه وخت کې د دوی هغه مخکې چې دوی کوم د پولادو کوم تولیدات درلودل صادرول چې هغه 50 شپږ برابر زیات شوی و. د اوسپنې او پولادو صنایع هم پکې په زیات په نیو ساوت ویلیز کې ځای پر ځای شوي وي او د پولادو د ودانیو له صنایعو او کاغذ جوړولو پرته هم نور صنایع او کاغذي توکي و کیمیاوي توکي او نور ټوکران څخه عبارت به شي په استرالیا کې سرته رسول کېدل. او همچنان درنو زده کوونکو د استرالیا واردات زیاتره ماشین آلات چې دي، ترانسپورټي وسایل دي، کمپیوټر، مخابراتي وسایل دي، د دفترونو سامان آلات دي، د خاورو، تیلو او پټرولو محصولات دي چې 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سره په 2000 میلادي کال کې تقریبا 25 کاله مخکې د اروپا د اتحادیې او د امریکا د متحده ایالاتو، جاپان او نورو آسیایي هیوادونو څخه وارد شول چې دا مهم ارزښت یې درلودي. همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث لرو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو استرالیا محصولاتي جغرافیه وپېژنو. هوژه قدرمنو زده کوونکو، د استرالیا محصولاتي جغرافیه به په لنډ ډول سره زه تاسو ته تشریح کړم. په دې په استرالیا کې د ریل لومړنۍ کرښې چې دي، یعنې د حمل او نقل چې دي، په هغه کې په استرالیا کې په عمومي ډول سره د اوبو له لارې څخه سرته رسول کېږي، چې لومړنۍ کرښه چې ده په دې وخت کې دغه کوم د ریل کرښې چې جوړې شوې دي، هغه په 1845 کال کې د ملبرون او پرات ملبرون ترمنځ استسیوی دي، چې د اوسپنې دا لارې په سویل کې له لویدیځ لور ته غځېدلې دي، او د ادلید څخه د تېرېدو وروسته د پرات بندرونه او استرالیا په سویل کې لویدیځ کې پای ته رسېدلې دي، چې په دې لارې څخه د استرالیا ډېر سندونه هم د هغو د چټک بهیر له امله څخه د اوبو د کورنیو لارو لپاره ګټه نه اخیستل کېږي، خو د استرالیا په سویل کې له جهیلونو څخه بیا تر یو حده پورې له سندونو څخه د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، استرالیا د بیړیو چلولو 250 بندرونه لري، چې د هغې له جملې څخه یې سډنی، بلرور، نیوکلیس، ادلیان، بریسبان، هوبرات او نور د یادولو وړ دي، چې د استرالیا بندر د اوبو له لارې څخه نه یوازې د توکو وړلو او راوړلو لپاره په نړۍ کې اهمیت لري، بلکې د استرالیا په دننه کې حمل او نقل هم په بیلابیلو ایالاتو کې سرته رسول کېږي. نور نو درنو خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست دې پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوسې واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لفه مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منو غل لیس کون کو یوزل به هم تاسو ټولو ته د زړه له کومه نشره غواس پېما د لسم ټولګي جغرافیه مضمون لسم لوسته. هیله ده چې تاسو ټول قدر منو غل لیس کون کو پر تروغ جوړ او صحت مند او سړي او د تیر ورځې لستنه مو په پراو دقیق ډول سره زده کړی او سړي قدر منو غل لیس کون کو زمرا تاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع د امو حوزه ده، همچنان د دې ترڅنګ د کابل حوزه ده، د کابل سیند، د هلمند او د سیستان د اوبو اخیستنې سمو په حق لري، چې نن ورځ به موږ تاسو د دوه سیمو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي د لوست تر پای پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ولله لیست کون کوز موږ تاسو د نن ورځې د لوست صفحه په کتاب کې له اوه اتیا مینه پیل بیا تر اته نوي مې صفحې پرې خوږه ګلری زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست دی په خپل لومړنۍ موضوع یې د امو د حوزې په حق ده. نن ورځ به موږ تاسو د امو د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو. که چیرې تاسو یاد وي درنو زده کوونکو، تیر ورځ باندې هم لوست کې موږ تاسو دا ولوستل چې افغانستان د سندونو او اوبو لګولو حوزو له لحاظ څخه پر 50 حوزو باندې ویشل شوی دی، چې د هغو له جملو څخه یو هم د امو حوزه و، دویم هم د هریرود حوزه و، د سند او د کابل حوزه و، د دې ترڅنګ د سیستان او هلمند حوزه و، او یو شمیر نور سندونه او تړلې حوزې پکې موجودې وي، چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې ولوستل. نن ورځ لومړی موږ تاسو د امو د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو، چې امو حوزه چیرته موقعیت لري او څنګه یو حوزه له جملو څخه شمیرل کیږي او څنګه ظرفیت لري. قدر منو ګلالي زده کوونکو، د امو حوزه زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې هغه سندونه په دې حوزه کې شامل دي، چې د هندوکش د لړۍ څخه، چې د شمال او شمالي ختیځو زړونو څخه یې منبع یې هم سرچینه اخیستې ده. یو شمیر د امو له سند سره یو ځای کیږي او نور شمیر یې د هندوکش د شمال لمنو او شګلولو دشتو ته ننوځي، چې دغو سندونو په وسیله سره ډېرې لږې ځمکې خړوبېږي او کرنیز حاصلات د ځمکو څخه لاسته راوړل کېږي، چې دغه حوزه د برېښنا د تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي، خو د برېښنا تولید یې په لنډ لږ دی، په زیاته کچه سره نه دی، خو بیا هم د برېښنا د تولید ډېر لوړ ظرفیت لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کېږي، ځکه په دې امو حوزه کې بندرونه هم جوړ شوي دي. ویلی سو درنو زده کوونکو، چې امو حوزه په خپل د امو کوم سیند چې دی، یا هم د امو کومه حوزه چې ده، ځینې سیندونه باندې ویشل شوی دی، چې د امو سیند د افغانستان د شمال یو لوی سیندونو له جملو څخه شمیرل کېږي، چې تاریخي نوم لري، ځکه دغه تاریخي نوم چې دی د لرغوني مدنیت زړه بختی یا هم اوسنی بلخ مدینتونو له جملو څخه دي چې د همدې غاړو باندې په هغه وخت کې د لرغوني مدنیت خلک تیر شوي دي، او دغه لرغونو یونانیانو د امو د اکسوس او د عربو د جیهون په نامه سره یاد کړی دی. یعنی دغه سیند چې دی لومړی کسانو لرغونو یونانیانو چې وو پخپله د امو د اکسوس په نامه سره یاد کړی و، خو د عربو کسانو چې وو هغوی پخپله د جیهون په نامه سره یاد کړی وو چې مختلف نمونه ورته ورکړي وه. نو موږ ویلی سو چې د امو سیند د منبع چې ده هغه پخپله د پامیر او واهان د کنګلونو اوبه دي چې د دغو ځایونو څخه دی سرچینه اخلي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، د زرکول اوبه چې د کنګلونو د ویلې کېدو څخه سرچینه اخلي په 4025 متره لوړوالي لري چې د امو څخه پیل کیږي، او د بل مرستیال چې دی د واخان سیند دی چې د وهجیر او د چکمکتین له کول څخه پیل کیږي، او د پنج کلا په نختیس کې د پامیر د سیند سره یو ځای کیږي، او د پنج سیند جوړوي چې په ای خانم کې د کوچکی له سیند سره یو ځای کیږي، او له هغه وروسته بیا د امو د سیند په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو امو سیند وپیژندی، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کوچکی سیند پیژنو چې کوچکی سیند څه ته ویل کیږي، او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. شاید تاسو د کوچکی د سیند د نامه سره آشنا شوي اوسیږي، خو نن ورځ ولولو چې کوچکی سیند په کومه سیمه کې موقعیت لري. قدرمنو زده کوونکو، کوچکی سیند په خپله د بدخشان یو ډیر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په بدخشان کې موقعیت لري. سرچینه یې په خپله له 3800 څخه تر 4000 متره پورې لوړو لږ سر لرونکو درو کې ده. یعنی د دغو درو څخه د خپل سرچینه اخلي، او د ډیرو لږ کژلیچونو په وخلو سره له بدخشان څخه تیریږي، او په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي. یعنی یو څه کژې وژې لري لري چې د هغو کژو وژو لارو په وخلو سره دغه په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي، او د ختیځ سرچینه یې د دوفرین جهیل دی چې د دوفرین جهیل موږ تاسو پیژندلی وو چې جهیل هغه ولاړ اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته وچې اوسیږي، او منځ کې اوبه اوسیږي چې په دغه جهیل کې بیا د دې اوبه چشکیږي سرچینه اخلي، او له هغه ځای څخه مخ پر لویدیځ باندې د دې اوبه بهیږي. چې د کوچکی سیند درې نور کوچني مرستیالیان لري چې د هغو له جملو څخه یوې درجا دی، یمګان دی، او سرغالیان دی چې دغه د مرستیالانو په نمونه سره یادیږي، او د اوبو د راټولونکي سویلي حوزه یې د ګران او میجان جوړی جوړوي چې د جرم د درې په واسطه د کوچکی له سیند سره یو ځای سودي. دا هم درنو زده کوونکو هغه مهم ټکي دي چې باید موږ تاسو د کوچکی سیند په حقله په یاد وساتو. موږ ویلی سو چې د یونان د واکمنۍ پر مهال باندې د پنج او کوچکی د سیندونو د یو ځای کېدو په سیمه کې د ای خانم تاریخي ښارونه ډېر پرتمین ښارونو له جملو څخه چې ورو ورو بیل بیلو یرغلګلو له عمل څخه پرتم لاسه څخه چې نن ورځ په کډوالو باندې بدل شوي دي، په دغو سیمو کې کرنه او سروي روزنه یو څه پراختیا موندلې ده، او په دې سیمه کې کرنه او مالداري سرته رسول کیږي. درنو زده کوونکو، بل برخه هم د کندوز سیند دی چې کندوز سیند هم یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه سیند د هیواد په شمال کې یو ځانګړی اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په برخه کې ستر ارزښت او اهمیت لري، ځکه چې د اوبو بخیرې د کوچکی په شان باندې ګړند دي او تیز دي. او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو، د کرنې د خړوبول لپاره ډیر غوره سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د کندوز سیند ډیر مرستیالان لري. یو شمېر یې د مرستیالانو له جملو څخه د پلهمري یعنی اندراب، او د تلکانو او نهرین سیندونو له جملو څخه دي. چې موږ ویلی سو دغه سیند د اوبو بهیر یې د دې تر څنګ که څه هم ډېر زیات ګړندې او تیز دي، دغه سیند په پراخو او اوارو درو کې بهیږي. د دغه سیند تر غاړو د کندوز او بغلان کرنیزې ځمکې په پراخه ساحه سره جوړ کړي دي چې د کرنې لپاره ښه لارې چارې برابرې کړي دي، او کرنیزې ځمکې د خړوبولو لپاره غوره سرچینه بلل کیږي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، زموږ د لوست راتلونکي برخه چې د کابل د حوزې په حق لده، نن ورځ موږ تاسو د کابل د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې د کابل د حوزې د نامه سره موږ تاسو په زیاته کچه آشنا یو، نو نن ورځ به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژو قدرمنو زده کوونکو، د کابل حوزه له هغو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغه له مرستیالانو سره د شمالي لوري څخه د هندوکش د غرونو لړۍ یې ایسار کړې ده، یا هم محاصره کړې ده، چې بندي کړې ده، چې د علی شنګ او الینګار، کونړ، پنجشیر، غوربان سندونه او سرچینې د 3900 او 3500 متر لوړوالي څخه دي چې په لویدیځ کې د سرچینې ډیره لوړه برخه د ودانۍ دره ده چې د پغمان د غره په شمال لویدیځ کې موقعیت لري او دغه همدغه د کابل سیند سرچینې چې کومې جوړې کړې دي د کابل د حوزې په سویلي برخه کې د لوګر سیند او د سپین غر د خوږو خوجوبانو سیمو په نامه سره یادیږي خو د تورحم چې ختیځه ساحه یې جوړه کړې ده د دغې حوزې ټول مساحت یې 15,390 کیلومتره مربع دی چې ټوله سیمه یې شنه او سمسوره ده او کرنیز فعالیتونه په دې برخه کې په خورا پرمختګ کړی دی. د برښنا تولیدات هم ډیر مهم ارزښت لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي ځکه هغه کابل حوزې پراخوالی چې دی په پراخه اندازه سره نوې نو په دغه حوزه کې د نفوسو د ګڼ مشکېدو لامل ګرځېدلې دي ځکه د اوبو زمینه په پاکستان او ځکه کرنیز حاصلات هم پکښې کېږي نو دلته په همدې خاطر سره په دې دلیل سره زیات شمېر کسان په دې سیمه کې ژوند کوي چې دغه حوزه د افغانستان د اوبو د حوزو 12.5% یې جوړې کړې چې په افغانستان کې دننه د کابل سیند 360 کیلومتره اوږدوالی لري چې تورحم ته نږدې د ګشتي په سیمه کې د هیواد له پولو تیریږي. همدارنګه درنوسته کوونکو د کابل سیند چې دغه سیند سرچینه د پغمان د غره په لویدیځ کې د اونی غاښ چې په خپل 3500 متره لوړوالي څخه دی د کابل سیند د کورخ د غره له جنوبي لویدیځ څخه د لندر په تنکی ورځې او بیا بیا د چهاردهې شیرازي سیمې ته راځي چې دغه سیند چې دی درنوزده کوونکو ستر اقتصادي ارزښت لري او د کابل یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د کابل ښار د ګذرګاه په سیمه کې یې لومړنی مرستیال د چمچه مست په نامه سره یادیږي او ورسره یو ځای کیږي چې وروسته بیا د کابل ښار له منځ څخه ختیځ پر لور باندې د دې اوبه بهیږي او شنې او بګرامي په شمال کې د کوم بګرامي چې په دغه په شمال کې د لوګر سیند سره یو ځای کیږي کله چې دغه اوبه یو ډبر سره یو ځای سي کابل سیند تر دې ځای پورې پریمانه او دایمي اوبه نه لري خو بیا هم د اوړي او لومړنیو څخه وروسته د منی تر وروستیو پورې وچوي. دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د ناوې د خړوبولو وروسته د سرخی پله له سویل څخه تیریږي چې په تنګو غاړو کې ډیر ګړندی سره زی او د ماهیپر په برخه کې د برېښنا بند اوربندې جوړ سولي چې د پسرلي او ژمي برېښنا په پسرلي او ژمي کې برېښنا تولیدوي او د ماهیپر څخه وروسته بیا یو لږ برخه سرلرونکي درې کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو بله برخه هم د هلمند او سیستان د اوبو د اخیستنې سیمو په هکله ده چې موږ او تاسو به نن ورځ د هلمند او سیستان د اوبو اخیستنې سیمو په هکله ولولو. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان له سترو اوبو لرونکو حوزې لري چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د سیستان او هلمند حوزه ده چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې په پراخه ساحه یې نیولې ده. یعنې دا زموږ د ګران هیواد افغانستان جنوب لویدیځ پراخه ساحه چې ده د هلمند او سیستان حوزې نیولې ده او د هیواد په سویل لویدیځ کې د اوبو لوی حوزه جوړونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دغه حوزه کې زیات شمېر سیندونه شامل دي چې د هلمند سیند دی د اوبو د لګولو ساحه یې 15,300 کیلومتره مربع ده. یعنی یو لک څلور پنځوس زره درې سوه کیلومتره مربع یې یوازې د اوبو لګولو ساحه نیولې ده او د ټول هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 23.6% برخه یې تشکیل کړې ده. یعنی دومره زیاته کچه سره په دې څخه ګټه اخیستل کیږي او دومره په خپله د فرار رود دی چې د اوبو لګولو ساحه یې 3,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او په ټول هیواد کې د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 4.3% برخه نیولې ده. د دې تر څنګ د اندرسکن سیند دی چې د اوبو لګولو حوزه یې 22,000 کیلومتره مربع ته رسیږي او د اوبو لګولو ټولې حوزې په سلو کې 3.5% برخه نیولې دي. همدارنګه د دې تر څنګ درې اسلرم چې د یو شمېر نور کوچني سیندونه او ولاړې اوبه دي چې په ډنډونو کې د اوبو لګولو ساحه یې یولکو ول زر و درې سوه شل کیلومتره مربع نیولې ده چې د ټول افغانستان د اوبو لګولو په سلو کې 12.8 برخه یې نیولې ده چې هغه سیندونه چې د هلمند او سیستان د اوبو لګولو ټولې حوزې پرې مربوطې دي د اوبو لګولو ساحه یې پراخه ساحې دي چې په ټول هیواد نیمایي مساحت یې جوړ کړی دی. موږ ویلی شو چې دا د افغانستان په ستر اقتصادي سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هیواد کې د هلمند لوی او ډیر اوږد سیند چې دی د پیله څخه تر پایه پورې د هیواد دننه بهیږي او د هغه یوازنی سیند دی چې په کرنه کې په ښه ګټه ورڅخه اخیستل کیږي او د برېښنا په تولید کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هلمند سیند سرچینه د پغمان له غرونو له شمالي لویدیځو برخو او د اونۍ د غاښ 1.5 کیلومتر لویدیځ څخه اخیستې ده چې ستر اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي در دې دم پرې تاسو د نن ورځې د لوست په حکله معلومات لاسته راوړي اوسئ ژبه سم راتلونکي برخې ته ستاسو کورنۍ دنده ده چې په دې برخه کې درې سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال تکراروم د امو حوزه تشریح کې، دویم سوال د کابل سیند او د کابل حوزې په اړه خپل د ځان څخه اضافي معلومات ولیکئ، درېیم سوال د امو حوزه تشریح کړئ چې همدارنګه د امو حوزې تر څنګ د کابل حوزې په هکله او د هلمند د سیند په هکله معلومات ولیکئ. نور نه درنو سکون کو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تعالی په ماشه وخت ولرئ.
د ساحلاس کی شراب دی، د خندا دی د غم دی، چې د سوز او کړه سال دی، د مستی د ماتم دی. ساقی سترګې مهربانی خوږې کړي په ستم دی، د ساقی شونډو مدهوش کی خیالو کرم دی. حالی دی مے کھدے نسچ زبے ترازم، حالی دی مے کھدے نسچ زبے ترازم، کماری دی پیالے نسچ زبے ترازم، کماری جی پیالے نسیچ زبیت رازم. خالی خالی دے میں کھٹے نسیچ زبیت رازم. کچھ جی حدرے نسیچ زبیت رازم، کچھ جی حدرے نسیچ زبیت رازم، خماری جی پیالے نسیچ زبیت رازم، خماری جی پیالے نسیچ زبیت رازم. خالی دے میں کدے نسیچ زبیت رازم. روانی قافلے نسیچ زبیت رازم، روانی قافلے نسیچ زبیت رازم، خماری جی پیالے نسیچ زبیت رازم،
ماری دی پیالے نسی چیز بیت رازم خالی دی مائک دی نسی چیز بیت رازم ازل او جهانی دی لیوان توب سرمنلی